سره پوه نه ته د معاشره په نبستا لاس نه پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت بیان نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنۍ حالت راته کېږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زما نه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د وریښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چی پوهان په بيبي داسې موضوع بحث تر ټول شوې دي چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وسلولای شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مالول تجارتي د لیک ډول لپاره ضروری وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر خندلای دی. لرغونی افغانستان د وریښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې د غلارې د نوې زمانی له شرایطو سره سم یو ځل بیا هيا او افغانستان د وریښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمیر نورو د وریښمو د لارې پاړه مقاله وورولي او د ګډونوالو پښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکښته ل ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیستې مراسم وروسته له هغه جوړ شول چې د کتابتون په ختیځ برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کال کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1100 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلی وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده. یو آمدی نو د 13 ولس تل لس کالو راسي چې کله ز د کوونکو د خونځېست د کوونکو دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه د خپل چاپیر چل انځورګری وکم.
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وا کنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه ما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیر چل اثر انداز کیږي ته چې په چاپیر چل کې سم محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جوند د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې ز غنم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستې پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت، د لوړ انسانیت د لپاره مینه ده. او دا غین علاوه زما چې کوم کتبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي، یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي. خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص والو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښه باندې د مضبوط مطالعه ضرورتي چې ستا مطالعه نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنگارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب اخامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تر تر کې پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چې تا لوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو د معاشرې په نبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او هغه منګ په انګریزي کې ورته وي اټریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دوی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاغي کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعرې اغا وی چې شاعري خغه شاعري چې پاغي کې د هنر نکار غستې شوی د شاعرې په روز باندې تا پوي کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې د رنګ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي زه د یو شاعر په هیز ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغه شعر داسې چې اغه آینه کته لولې چې ته و هو دا خدما د پاره لیکلې شوې چې زه ولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر زوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې ډیر زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کې لوچې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډه کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پا جہان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو ستاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ستاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زدہ کو ما دا زغو او دس کروٹو خار کے جون زدہ کو ما دا زغو او د بس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دا ظلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغی ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغی ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چا حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغه یې ومني او هم د په دې بریالی شوی وي چې خپل خبره یې کړی وي خپل ځان بیان کړی وي
دا شاعر په خپل د معاشرې یو فرد دی پخپل د معاشرې سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشرې دړ دغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکې معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کی د سی چ اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مساله دا یعنی پ زانګړی رنگ کې هم بیا چې کلا خوشایری لکه زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پختونخوا د رحمت شاه سیل صاحب درکم یاد بری پختونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډیر خخ شاعران دي چې به خاص کر سیل صاحب په کوزی پختونخوا کې داز شاعر دی چې اغه د خپل ځان واردات په شعر کې لیکلی دي نو اغه دا هنر دومره زوره ورو چې اغه ول داسې ټکو د داسې تور انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دی چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګو سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپ در شندم گلونا خغ سپرلی ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده امنه امور دن کې هم دستون کې ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر باندې دا شعر لولي نو هغه وی چې دا د قام یا د وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه هغه پر لیته انتظار کوي نه د خپل اولست وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا د هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې د اوریدونکو د چې کم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبره ته باید پام وکړي
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه د هغه ناصر وخت د هغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبد سیل صاحب د زده کړې لپاره به د سیل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب داغ خپل رنگ داغ خپل فکر او داغ خپل نظر وی ذاتی کوشش زما داری چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتشي باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه داغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرۍ فن چې کوم دی تخنیکی اړخ چې کوم دی یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. ابا زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، ژوندۍ فکر ژوندۍ خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رکیم در پسې له خپل ځانه داسې دا، داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، یم رسېدلې تا رسمانه داسې ده. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندی یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندی یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسیږي مهربانه داسې ده. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بله، ای د نننی دور انسانه داسې ده. او ستا مجنونان ډیر دي خود په یو مجنونان دي، ای زما د زړه پښتونستانه داسې ده. او ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دي،
ستا
په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دي، ای فخر افغانه باچا خانه داسې ده. دا راخکلی کرخې روانول غواړي اکبره، دا راخکلی کرخې روانول غواړي اکبره، وایي له چترال تر بولانه داسې ده. خوخ مې دروغ نه دی جانانه داسې ده، رک یم در پسې له خپله ځانه داسې ده.
ډېره زیاته مننه.
ډېره ستاسو مننه، ستاسو بیا ډېره مننه په دې چې د بر وطن زموږ ګران افغانستان اوریدونکو تم زما غږ ورسو.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وست نه کل واردای وګمې دا ځل درې لاند نکلو نه راولي. دا وای د هلی او امید نکل ډیر راته پزله پوری وو. دا ځای ورته غواک پشو
څلور دی وی په کوټه کې څلور دی وی بلې وی په پټه خوله یې رڼا وی خبرولې. لومړی دی وی چوپتیا ما تکړه، نور ته یې وویل ز سکون میګم، از ما درنا ساتون دوی نشتا، زده پایی دلو نیم او پلند وقت که با ومرم. دلوم رای دیوی رانا او رو رو کمشوا تتشوا او بیخیم راشوا. با همی دیوی و بیل زی ایمانیم، زوگو من نکوم چی دیر عمر با و پایم، از ما رانا با او رو رو مراشی. لکه چنگ چی حقی و یلی و او رو رو یه رنا کما او بیخی غلشوا. دریه مردی وچه لخبگانا پوڑه دلا پا خبرو راغلا. ویه ویل زمینه یم، ما تا هیت سوک پدر نسترگا نگوری او پا قدر می نپوهی گی، لما سرا نور دا پای دلو وز نشتا زمرم. شیبه نیمه پس ده غیرنا هم ختمه و دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله. زارې یې وکړې، ای ډیوو ممرې، د خدای لپاره ممرې، ولې غلی شوې؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله. ویې ویل، مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومیږم، چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي. زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته، نورې درې یې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو. کیسه او سندره. د هند خلکو ولسی حکایت. ایوې د کور میرمن یوه کیسه زده وه، د یوه سندره هم زده وه، خو هیڅ وخت یې هیچ چا ته نه کیسه او نه سندره ویلې وه. دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادی غوښته. دوی غوښتل چې له بنده راووزي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه، کیسه یې له خوله یې راووته. د بوټونو بڼه یې خپله کړه، په برنډه کې کیناسته، سندره هم وتښتېده، د نارینه د کورتۍ په شکل شوه، د دیوال په میخ راوځړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی، چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل. له ښځې یې پوښتنه وکړه، دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ، هیڅوک. میړه وویل، نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل، هیڅ نه پوهیږم. دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ، په ښځې شکمن شو. خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر بو، خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې. ښځه حق حیرانه وه، هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه. له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه، دا کورتۍ د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرګردانه پاڅېده، څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې، د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دا یوه ناوخته راورسېده. نورو له ناوخته رارسېدلې لمبې پوښتنه وکړه، ولې دومره ناوخته راغلې؟ لمبې وویل، زموږ په کور کې ماسخوتن تر ډیرو پورې د میړه او ښځې سره کړپ و. نورو لمبو پوښتنه ورنه وکړه، جنجال یې ولې و؟ دی ورته وویل، میړه چې کور ته راغی، په برانډه کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې یې د نارینه کورتۍ ولیده. میړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دي؟ ښځې وویل، نه یم خبره. او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو. لمبو وویل، دا کورتۍ او بوټونه له کومه را پیدا شول؟ دوی وویل، زموږ د کور د میرمنې یوه کیسه زده ده او یوه سندره، خو هیڅ وخت یې هیچ چا ته نه سندره بللې او نه یې کیسه. نو سندرې او کیسې ځانونه بندیان بلل، زړونه یې په تنګ وو. آخر وتښتېدې. یوې د بوټونو بڼه خپله کړه، بلې د کورتۍ. دوی له ښځې خپل بدل واخیست، خو ښځه بیخي خبره نه وه چې څه ټوکه ورسره شوې. د ښځې میړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت و، د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې، پوه شو چې ښځه یې بې ګناه ده. کور ته روان شو. چې کور ته ورسېده، سپېدې چاودېدلې وې، د چرګانو بانګونه وو. د له خپلې ښځې وغوښتل هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړي، خو د میرمنې یې نه کیسه په یاد پاتې وه نه سندره. دی ورته وویل، کومه سندره، کومه کیسه؟ تکیه. پاچا تچا دو وړه کی بازان راوړل، پاچا بازان میرکار ته وسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز کار ته چمتو و، خو بل نه و. پاچا میرکار ته وویل دا بل ولې؟ میرکار ځواب ورکړ، صاحب هیڅ نه شوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کیناوو په همغه ناست دی، نه خوځي. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل، صاحب روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان راوبلل چې باز الوتلو ته تیار کړي، او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي، خو دا غوټه هیڅ چا نه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتلو او ښکار کولو ته چمتو کړ، لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوتو راغلی دی. پاچا وویل دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل د بازانو تجربه دې لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه، نو باز دې څنګه الوتو ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل په کومه څانګه چې ناست و هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په اسانه طریقه خندا ورغله، یو مړ تلاوی یې ورکړې، او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الوتلی نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مړ تلاوی هم ورکړې. بوډا له درباره ډیر خوشحاله کور ته روان شو، او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړې وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې په فلمونو، تیاتري نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي، او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیراغا په سریال کې لیدلې وې، شوخ وی ډیر زیات، او فکر کوم چې یو وار ناکام شوی یم.
او په هندسه کې ناکام وم، ګدیر پران باز شوخ، کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړی و، او کله به زما مات کړی و، نو دغسې یو شوخ نقش مې لوبولی و په سریال کې.
له هغه بیا وروسته ډیر کلونه تیر شو، بیا مو هنري فعالیتونه څه و؟
د هغه نه وروسته زما هنري فعالیتونه البته په راډیو بخش کې ډیر و، په راډیو ډرام، راډیو داستان او راډیو نندارې چې وې هغو کې مې کار ډیر و، او تلویزیونی و سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال و، په هغه کې مې وړوکی نقش درلوده. د هغه نه را وروسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړه. د هغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی، خدای دې وبخي، دغه فلم و، او نور راډیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کلی زرغګونه ډرامه ده، او نور هم هنري کارونه لرم په راډیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي، په دې حصه کې یو څه راته ووایاستئ چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بلې موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولی سي په سینما او په فلمونو په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پورې سمه ده؟
نن سبا عمان صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي، او علت دا دی چې په دغسې ټولنه کې چې موږ او تاسې ژوند کوو، نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نسته دي، کاري مصروفیتونه ټوله مخه کړې ویډیو ته، سینما ته. او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقمندان دي، نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني، څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني، خوښیږي چې زه د فلم الک وسم، دا عام په اصطلاح خوښیږي چې زه باید فلم پر پرده کې ښکاره سم، نو هر چا دې مسلک ته مخه کړې ده.
او بل بدا سولتون ای د سپم سولتون ډیر سوی تر پخوا پوری د کمره او داو دا
او سہولتون ډیر دی دغه سہولت چدی پغه عادی کمرو باندې دوی فلم جوړی او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا به په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چکل غواړي زمنګ دا وسنی کسان چې زنی فلمونه جوړی چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگی پکې از عوامو په اصطلاح ډشم ډشم جنگونه جلی و تختی بدمعشان پسې لاړ شي دوی غواړي هغه رقم جوړ کی که غواړي چې هغه سه جوړ کی کیسه هغه سه برابر کړي ولې کیفیت هغه سه نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سه نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سه نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه ده فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ په یوه چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه
خغله کا مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به دا سی و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده و څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت درلود چې سناریو په څه ډول ولیکل سی سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژن نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبون نه سینما ده چې ټولنه خېلارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلا سره ډایرکټر شوی دی نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دی په سینې ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر اوس دی په داسې مرحله کې د چا اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کی دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې جزمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنګ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کی هم دې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج شوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا چیره نه دي سره ورته ووسی کنه نو دی بیا زید کوچین یو کس راولی هغه سره حغوم را زیار باسي تر څو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوچین راولی ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي که یې اخلیم ډیر کم یې اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخ کار کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم به سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څونه مری وری
خغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو هم دا د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند کې جوړ کړای ډیر داسې سوي چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او هم امالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام کړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي په هغه کې ډېر ستونزې نورې مې چې ما په هغه لیکنه کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدای وکړي چې لوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کریکټر نه بلکې په نورو کریکټرونو خو زه به مرکزی کریکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک د یو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم دی زیرد ونه نه سره رقم دی چیټ دی ولی کومګه یو فلم د چینایانو پاک له جوړ کو چینایان په یو خار کې وخی یو مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولی او دا چینایي منګه خلاف د اغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي منګه ډیر یو جګ ځوان وخیو توند توند وریزی توند سترګي جګه پوزا ولوړه ونه دا به نو مونږه سم کار نه کړي لکه په همدې فلم کې چې سوي دي مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولې د پټان شناخت دادې چې پټان جګه ونه لري او څنګه ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځوانند سی او چیرې خلکو ته تصویر کیږي ولی په دې فلم کې زمونږه پټان د ونه نه چټ دی الله باډې نه کمزورې دی او بارک په مقابل د کې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي هغه د دوه چنده دی او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفي کریکټر چې دومره باډي غټه ده دا ضعیف مرکزی کریکټر دی وسی کړي چې دا کریکټر دی په فزیکی برخورد کې وایي کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونه منګو تاسو لیدلې جګیچن فلمو کې که جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملې وایي هلته یو منطق کار آلته هودلی چې دغه چینای ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري څومره په ورزش کې مخ کې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه 15 چنده پهلوان چې دنه غړ دی هغه په کوم تخنیکو را پرځي نو دا موته د منلو وړ دی خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته وي چې یو ښه فلم دی
خغله کاکړ اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړي
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډیره زیات دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت می چویل چې د سناریو په اساس کاستینګ او په اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅېنا کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ته موږ تاسو د شادګل سریال لیدلې د کونډې زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلي خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کریکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونلی دی هغه ورته اونو سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقش هم چې ورکړل شوی یو هنرمند ته ورکړل شوی نن سبا دغه زمونږ اساسي ډایرکټران د نن ورځې وګوري چې داسې یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته هغه کله فروش ته وایي چې داسې یو کس راځي ته نه پښتنه کې او ته ورته چالتل او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد دی ما شادګل راځي زورته هم چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپه تیرې هغه وای دا مې د ماما وزه ده زورته چې د ماما وزه ده زما په سر وټړه لاو ده یعنی د دومره لاندې صحنې د پاره د دې دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتل دي چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی خو بد وختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژني نه
خغلی جانان ک زموږ ډایرکټران وو غوړي چې داسې کسان پیدا کړي دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زمزړه کې دا ګرځیدلی چې ولې دغه د فلمو استودیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داس یو سناریست نه هله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره ورتیا ولري او یا هم درې څلور کس سناریستان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولو بیږي ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پیتو شپکش پیتو کلو ته رسیدلې دي ولی لرو مونږه هغه هنري آثار لرو ولی دا کفایت نه کوي مونږ لرو استاد فرخ استاد تاجزای استاد پایا داسې کسان دي چې په تیاتر کې استادان دي په سینما کې استادان دي
لکه آجی ګل لکه فضل حکیمی لکه خپل مارشال ابراهیمی لکه آریان خان لکه رسول ایمان لکه اومین سخی دغه ځوانان دي
ولی د دوی څیرو نه استفاده ونکو ولی د دوی د څیرو لپاره د دوی د ورتیا چې موږ پیګو څومره ورتیا لري ولی هغه سي قوي سناریو ورته ونیلیکو او د دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو
کورمدان خاغلی جانان په دې لږ چزمګ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه خدای وکړي چې تل لنور هنرمندانو سره همداسې مرکه وسی او دا وسنی فلمونه نقد سي یو هیله مې چې د وسنی تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خبري دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای سي هغه کې دا ورتیاسته چې په دغه فلم نقد وکړي ولو هغه فلم افغان نی که هندی که د بالیوډ د سینمای او یا هالیوډ هغه ته اقزامه ورکړل سي ته نه غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداره ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای نو نقد غونډې کوسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې لچه تلویزیونونه د ټیکې ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوس نوم یلای شاعر او استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
ا د تاریخ یو پاڼه. دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا هاغ دا دروازه پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی یوی گولی اللہ ہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چی چوک پہ وہ خوزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دی پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پہ مڑو ید دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر جدت رے لار اور ککڑے و پدغ حال کی د دوی و خوات یو جوان راغی د سودا د پارا ویل زدر ته دغه سړی سر راوړم دمر پیسې برا کوي ما ته د داد پارا دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راوړې سوي نو دا پیسې به پرتی دلته کې ستا د پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داس ور کله کړی ونن لکه په لاس کې چې وکاڼي د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکاری د دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چه زمان پلار و هغه
آزادی ریڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com